په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوايي ثور شپږمه د مې شپاړسمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورونایو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه، خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بله جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دیرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان سوې وه. که څه هم د پاکستان پوځ له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړې چې پوځ د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علایم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکي
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 3.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزې کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالاً پکې بحث کیږي. د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادی چې هغه لنډیواله دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی درا پورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 12 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY تیر 15.5 میاشتې په افغانستان کې لڅه باندې 19.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی، په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیالې انتهاوی ویلي وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 18.9 million people لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږکال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي سږکال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي، سږکال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر ورځ په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامی روغتیا وزارت د یکشمبې پر ورځ په کابل کې د قابلو له نړیوالې ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سرې میاشتې او قطر هیواد په مالي ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلو لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده په افغانستان کې د بشریت د حفظ
سنیت مثبت ګامونه واخلي. خغلی صاحب زده داسې مهال د خبره کوي چې لدی وړاندې یو شمیر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافی امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک به په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلو له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
په سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سفر مخه نیولې ده. د کرزي نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کیدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یوه مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزي د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او دا سوه خبره به سمه نه وي میدان وایي نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وایي داسې کوم شی او مسؤلین خبر نه درلود. خیر په هر صورت تحقیق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزي، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی باندې نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپله هر ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځی خلاصیږي، نن به ښوونځی که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلق نور حوصله نه لري، خلق نور زغم نه لري. زما له مسؤولینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر له شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي خلاص کړي، تر څو خلق خپل بچان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کومې بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره سوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغه هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه شولې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند د میتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورۍ مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د مې په 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تأسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونو پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړي وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده.
د میسج وی وان ا سنت تو مستر پوتين،
خغلی پوتين ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پا پراروانو لسو دقیقو که اسمت ساروان دراپورونو پبلا تولگه کیست آسو ملتیا کبی.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم سلامونه میومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو له یو متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بیلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ور په غاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دې ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړی ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي. په افغانستان کې هغه سینه دي، برعکس دي، دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي، یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته او هغه نور غړي د کور مصرفي.
د می میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي یې ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوی یې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو دغه منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د ارزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیفه کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 40 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خوانی بودجه کې نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه آقا غیر اختیاری و تقریبا سلور اشار یو میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوس سره مرسته کوله چه آقا رسمن زمان پون بودجه که نرسته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغه دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و کسه هم په 2013 مسخه خانه دولت سره مرسته لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کی زمونږ اوست مرسته غیر مشروط نه دي مشروط دي دی هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دی هغه 1 میلیارد ډالر کم کړل بل هغه 300 میلیون ډالر کم کړل هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادی او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کم په پته توګه کم خارجي منابع هم پکې وي اما رسمن ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیزی سپ بودجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50 سلنه دی څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د پیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجه کې په دا 2000 او 2020 کې حالتم حالات خنو زګه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللیو کچېره مرستي وی خو دا ګل ګلزار او قریانو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه څوک وی چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خرسمره منل تلور 30 میلیارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوی عواید هم پکې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې دغه څخه د دولتي عواید راتلیدل هغه ډیر لږ شوی نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ټول سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپل ستونزمن په دې چې انکشافي بودجه په کې ډیر لږ دی او کسر په کې زیات دی او کچېرې دا انکشافي بودجه نه معنی دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغیزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر سلور میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نمونو تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و شپږ سوه اته څلوېښت زره درې سوه دوه پنځوس زره نظامي منصوبین ول او تقریبا سلور سوه زره متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې هغه 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه هیڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ میثاق ملي په نوم یو وزر او څو پروژې وي هغوی ته یې ورکول هغه هم بند شو د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازینی څه چې دی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامه شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. د ورکو عزیزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 9 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلوالیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا CTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسیدو د جرګې څخه باندې دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوی و. که څه هم د پاکستان پوز له CTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوز تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000,000 کسان د مهال قرنطین دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خبرونه قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې می اومنه. دا خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو پر روغتیا او بشپړ سوکالي غواړم. په دې هیله چې د خپل راډیوګانو شاته ناست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي او خپلې دغه خبرونه ته مو په غور سره غوږ نیولې وي. درنو اوریدونکو، څرنګه چې په دې اونۍ کې ستاسو لخوا موږ ته یو ګڼ شمېر پیغامونه چې په هغه کې هم د پیدا سویو او هم د رکوسو عزیزانو په هکله معلومات راکوي موږ ته را رسېدلي دي، نو موږ هم هڅه کړې ده چې ستاسو دغه ټول پیغامونه په همدې پروګرام کې خپاره کړو. نو د دې لپاره چې وخت مو سپمول وي، راځي چې دا خبرونه به مستقیما ستاسو د پیدا سو عزیزانو په باب در رسیدلو پیغامونو په خبرولو سره پیل کړو.
سلامونه نیکی خیلی دادا دی رادیو کار کونو کو ریزن کو تخشار دلان دیم اللہ جلال اپسر پی جلال اپسر دا جوحیب پسیمه کی یو کچنی دی چی کل نم عثمان خای یو دپلار نم کریم اللہ یاده بی نو کچنی تکر کوم شپک کلن بوی شنیش نیسترگی دی تور جامی پزان دی و خاطر نخید آغا دی جامو کی دمیلی بیرغ تکمی یا بطن تکوال شوی دی و دی چپ لاسی تور والا والا دا غونه دی یعنی دو دانی دا غونه دی والا والا او دا غا سی وی چی دا مثال پلار سرا بازار تراغلن دا بازار کی طرف آتی شوی و نو پدی هلی چی ازادی دیم دا پیغام نشر کی او دا غا کچنه اخپل کورنه تا ورسی گی دو بار تیلپون دو شماری وایم اپا دا غا دو شمارو دی ماسر علی کٹنگ کی سیل کی اتخالات شمارا وایم اسی پر وسا وا یوتیا دری سو نه پک سو دری یعنی صفر و ات یو دری صفر نه شپاگ صفر دری اریبا شمار چې وټساوی پال دی هغه ورته وایم صفر و سو یو بیا تلور سو شپاگتیا تلور سو شپاگ پاندوس صفر و و یو تلور ات شپاگ تلور پینزه بګم دې هم شمار وایي مې صفر و سو یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس.
سلامونه تاسو ته چې اورېدل راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. مولا اکثر به عالم میر خار سره خوري زه دا چې مونږ یو ماشوم درا کړی نوم یې بلال ولدي کامران میر خار سره خوري کوم پیدا کړی کار چاته پاره معلومات مهرباني وکړي پر وښمیر او را سره اړیکه ونیسي چې پر اتا بیا مخته یو لس اته نوی لس شمیرز دلبیا وایم چې پر اتاویا نخ سو یولس اته نوی لس کله چې زما پیغام بار بار نشر کی تر څو خپل کورنۍ ته راش تر بیا خو الله مل.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټول ته خاص سلام کوم همدا وخت بخیر. زه حسیب الله خاموش در سرهیم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دلته زموږ یو ملګری چې یو کوچنی د اختر په ورځو کې په کامې ولسوالۍ کې پیدا کړی دی نو دغه هلک په خپل ګوندې خبرې نشي کولی او د یادونه وړه ده دغه هلک تور جامع او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس درې ګوتی هم کګی دي نو دغه کوچنی که د هر چا وي زما سره دی د مهرباني لمخې په دغه دوا ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. فایل کې اتصالات شمیره وایم هم واتس اپ شته نو کاکسونه د چاپ کار وی مشکل نشته کاکسونه مرلیګم د واتس اپ شمیره اتصالات وایم 0 98 9 15 22 شمیره درته یو یو تکراروم 0 8 9 0 9 15 3 2 کوروشن شماره هم در توایم 0 9 19 18 15 22 یعنی 0 9 2 0 8 15 22 اطلاعات شمیره بیا وایم واتس اپ شمیره 0 98 9 15 22 دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادیږي. نو روشن صاحب محترم لتا څخه او بیا د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغه سي افغانانو ته او خیرسته پروګرام په لار اچولې تر بیا خو وختونه خېچي بي د الله په مان.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم ته وایم او بیا هغه خوږی چې وګ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر. زه نصیر احمد انتظار یم بیا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. دا چې زموږ ګاونډیانو د ننګرهار په صحت عامه کې یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر وایي تقریبا 5 کال وي. تورې جامې تورې سپلۍ پخو دي. نو کدا کوچنی یادونه کوي چې نوم یې بلال دی، د بلال نوم یې یوسف دی، او د لیکنو مرجان یادوي. نو کدا کوچنی ماشوم له هر چا وي د مهرباني له مخې دی په دغه دوه تلیفوني شمېرو له ما سره اړیکه ونیسي. لومړی اطلاعات شماره وایم: 0 52 2 00، یعنی 0 5 1 2 00. د امتحان شماره وایم دا چې واټساپ پرې هم شته دی، که دغه کوچنی له هر چا وي نو په واټساپ یې ورته عکسونه هم لېږم. امتحان شماره ده 0 50 44 43 54، یعنی 0 2 1 4 1 4 4. روشن صاحب محترمه، زما دغه پیغام په بار بار نشر کړه ترڅو دغه کوچني ماشوم کورنۍ پیدا شي، خپلې کورنۍ سره یوځای شي. روشن صاحب محترمه، بیا له تا نړۍ نړۍ مننه کوم چې خپلو هیوادوالو ته یو ډول خدمات کوي. ښه وختونه، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قدرمن اوریدونکو سلام، مینه مومنه د پرختو له وطن څخه، یعنی مطلب خپل خوست نه باور خوستای یم. قدرمن موږ یو حلق پیدا کړی سمیم نمیږي د ننګرهار ولایت، که څوک پیژنه یا کوم پیژنګلوي وي کولی شي په دغه شماره اړیکه ونیسئ. ایم ټین شماره درته وایم: 0 5 1 4 6 5 1 6 1 6، یعنی 0 5 1 4 6 5 1 6 1. او افغان شماره ده 0 5 0 4 6 1 6 1 5. یو ځل بیا هم وایم: 0 5 0 6 1 6 1 5. که غواړئ دغه ماشوم وګورئ واټساپ کې، هم کولی شم درته تصویران ولیږم. شماره درته وایم د واټساپ: 0 5 1 4 6 1 6 1، یعنی 0 5 1 4 6 1 6 1 6 1. الله تاسو ډیر مننه چې دغه ډول خبرونه چمتو کوئ. رب مرا په ژوند دي لره په مخه مخه.
سلامونه روشن رو تا ته کوم د ازادي راډیو ټولو خبرو ته ځنګړي سلامونه. وخت نو په خیر. روشن رو د دیوال در سره خوشحال افغان شوم د ننګرهار ولایت نه. روشن رو دغه ته زمونږ په سیمه کې یو ماشوم دی چې بلال نومیږي. بلال ماشوم په حال ما سره دی، یادونه کوي چې زه د ظفر کاکا زوی یم او خپل کورنۍ د نورکا ده. روشن رو که دغه ماشوم د هر چا وینما ته دی په دغه ټلیفون شمارو زنګ را ووهي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم: پیل کې ایم ټی این شماره 0 5 9 6 5 7 0 8. اتصالات شماره 0 5 8 8 9 0 0. افغان شماره مې 0 5 9 0 3 9 0 1. روشن شماره مو ورته وایم: روشن شماره مې ده چې 0 5 9 0 9 0. شماره ورته بیا وایم: 0 5 9 0 8 0 0. اتصالات شماره 0 8 8 8 9 0 0. او افغان شماره مې 0 5 9 0 3 9 0 1. روشن شماره 0 5 9 0 8 9 0. روشن ورور، تنه ځنګړې مننه چې موږ ته دغسې یو پروګرام برابر کړی چې موږ پکې د خپل ورک شوی ځانو پلټنې کوو، خپل ورک شوی ځان پکې ترلاسه کوو. ښه وختونه، خدای په امان.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول درانه به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو، زه در سره جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ نه. دغه د نادرکۍ عزیزانو کې یو د غږیز پیغام پرېږدمه، هیله ده چې په غور ورته غوږ شئ. په نوم د جواد محمد حسین زوی، د 4 ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ شمسپور سیمه کې موږ پیدا کړی دی. توري جامې پر تن دي، پلاستیکي چپلکې په پښو دي.
رواني حالت یې هم ښه نه دی. دا یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم، ژبه هم لږ لږ خبرو کې بنده بنده کېږي، نو د هر چا خپل وي یا عزیز وي نو ما سره په دغه غبرګو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم، لومړی د اتصالات شماره درته وایم: 0 83 88 90. روشن شمارا هم درته وایم: 0 99 84 100. شماری درته یو یو وایم نوټ کړئ: 0 8 3 8 8 9 0. روشن شمیرا دا 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چا خپل وي یا عزیزي دغه کوچنی ډیر جاړي او بس بېقراره دی او ناقراره دی، د هر چا خپل وي نو ما سره په دې شمیرو کولی شي اړیکه ونیسئ او خپل ترلاسه کړئ. د ازادۍ راډیو نه په پای کې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه موږ ته پر لاره چولې ده او خپل ورک شوي عزیزان پکې پیدا کوو. بیا د روشن صاحب نه خاصه مننه. الله پمان.
السلام علیکم روشن صاحب. سلام نه پاس سیم سلام دازه دری اډیو کارکون خوریدون کو تکوم په دې نه چې راته ټول غره کړو یا ته صحت سمې په مو پرتان وي زه ته ټلیفون لیکي تر عالم کائنات په سیم به ارزان قیمت څخه مقال تمون سره یو ماشوم د چې نن چې خلا خې دا عتیق الله زوی دا تقریبا دا 2 ورځې کې چې مونږ سره دی او دا ماشوم چې ډېری بعد ورځې کوي، نو کده هر مسلمان ورور مونږ ته په دغه شمارو باندې زنګ او هڅه د ټلیفون شماره ورکوي. ما د ټلیفون شماره دی 0 2 2 2 2 2 2. بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. بل اتصال شماره مرتبه ما 0 8 3 9 2 5 4 4. شماره یو ځل بیا درته وایم: 0 2 2 4 4 4 2. بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. بل شماره ده 0 3 9 2 5 3 3. خیر مننه کوم بخدي سما.
یا سلام علیکم. دې د ازادۍ راډیو د ورښتو ځانو خبرونه ته دغه پیغام پرې د مزاود رحمان احمانی مل کابل څخه یو تن ماشوم پیدا کړی د کابل په کارغاول سوالی کې، او بس خپل نوم رحیمی یادې د پلار نوم ابراهیمی یادې، او دغه ماشوم چې هر مسلمان وروري موږ سره د اړیکې کولو کې په توګه شمارو باندې کله شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. او بل شماره ده د موږ د واتساپ شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 4 8 9 2 5 3 3. دوه ځلې. او بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3 2. او دغه شماره دې موږ سره زیار بسمان وروري موږ سره بده شمارو باندې اړیکه وکړي. بس مننه روشن صاحب.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او دوست د دغه پیدا شوي کسانو په ډله کې وي، رابسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته څوک چوری ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. انتظار یې ماله لغمان ولایت ته خبرې کوي ولې دا چې زموږ یو کلیوال ورکړې. نوم یې احمد دی، ولد یې عزیز د کرغیو ولسوالۍ څخه نه درک شوی. کار چاته په اړه معلومات وي زه د سلام شمېرې وایم، په همدغه موږ سره اړیکه ونیسئ. چې کراته یا 0 8 3 5 3 5. شمېره یو ځل بیا وایم چې کراته یا 0 8 3 5 3 5.
بلې، السلام علیکم. سلامونه تا ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. زه بختیار تلاش د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. سورجان زموږ یو ماشوم دی چې د اسلم په نوم دی، د نادر زوی دی، 4 میاشتې کېږي چې نادره کړی. چا دا ماشوم پیدا کړی؟ ما ته دې په دغه اړیکه تماس ونیسي: 0 9 5.
سلامونه روشن رور، تا ته وایم بیا
دورکو عزیزانو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه. بلال تنها فیغان پر اکدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه دغلته زمونږ سیمه کې یو کوچنی نادرکه شوی عمر نومېږي. خپل کورنۍ نه بېځای شوی دی نو شاوخوا شپږ کاله عمر لري. دغه عمر د هر انساني همدردۍ له مخې دي په دغه شمارو اړیکه ونیسي نو چې دغه کورنۍ ته خپل کوچنی بیرته لاسته راشي. د اړیکو شمارې ورته وایم. لومړی روشن شماره 0 9 6 5 6 8 4 8 و یعنی 0 6 9 6 7 4 8 انکیان شماره 0 2 6 2 1 6 4 8 تکرار د شماره 0 و 6 2 2 8 1 6 4 افغان بی سیم شماره 0 1 4 4 1 0 1 0 1 1 4 4 1 1 پای کی اتصالات شماره وایم 0 و 8 1 6 2 6 2 3 2 واتساپ شماره هم دغه ده چې دام واورې را سره همدغه شماره 0 و 1 2 2 2 2 نو که دغه عمر ماشوم هر چا پیدا کړه نو په دغه شمارو اړیکه نیوی شي نو نغدي جایزه هم ور نظر کې نیول شوې د کورنۍ د خوانه. روشن ورور تانه سخته زیاته مننه کوو چې دغسې خپرونې په لار اچوي. خلک په خپل کوچنیان پیدا کوي نو روشن ورور د مینې دي یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم ته ارجاله سلامونه تاسو او ټولو قدرمن اورېدونکو ته. عبدالحنان مومین یم د کندهار ولایت. اوس ما یو د څوکۍ د رحیم الله دانش په نوم باندې نو که څوک په معلومات لري ما ته چې په همدغه شمېره زنګ وکړي چې په دې سیمه کې راځي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپرجش دروپنتوس و اویا اویا هم بلا دوشن شمیره ده سپر و نه نه سپر نه اتا سندور و اتا بشمیره تکرار دی سپر و سوا نه نوی سپر اتا نوی سلور سوا اتا اویا اویا هم بلا دینتین شمیره ده سپر و شپاش شپاش نه اتا دریه یو پاش پنزه دشمیره تکرار بی سپر و شپش پیکه اتا نوی یو دیش پنزه شپیکه ده خدای فاما
سلامونه روشن سیم محترم تا ته بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو تعقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم او وخت مو بخیر. زه خلقیار یار د ننګرهار ولایت کانو ولسوالۍ څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زموږ د تره زوی واحد الله د پلار نوم یې نجیب دی، د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نادرکه شوی دی. که هر چاته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په دا دوه شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شماره وایم: 0 8 2 6 1 2 0 5. روشن شماره وایم: 0 9 5 2 8 2 4 2. دغه مننه روشن سي.
السلام علیکم تاسو ټول درنو ته او د ورکشوي عزیزانو د پروګرام ټول اوریدونکو ته په دې هیله خپل سلامونه در وړاندې کوم چې روغ او جوړ به راته یاستئ او تیر شوی اختر مهم مبارک شه. زه حفیظ الرحمن مړوند یم، د ښایسته خوږې کامینې له تاسو سره غږیږم. روشن صاحب، زمونږ خپلوان چې
په کونړ ولایت کې نادرکه شوی دی. نوم یې غنمګل ولد زرګل دی. که تاته یې په اړه باندې معلومات کړي، د انساني همدردۍ د وجې نه دي په دغو شوبارو باندې اړیکه ونیسي. یو ځل یې په رواني ډول وایم، ځای پی جی وایم، 0 3 2 3 2 3 3 8 او بلا روشن شماره ده 0 9 2 2 8 3 3 8 4 او بلا ریبا شماره ده دا دې هم له ځانه سره واخلي 0 6 2 9 0 دغه زمونږ شمیرې دي. او که چاته په اړه باندې معلومات وي، د انساني همدردۍ له وجې نه دي په دغو شمارو باندې اړیکه ونیسي. روشن ګله لتا، ډېره مننه. سلام عمل،
سلام او مینه احتراما د آزادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، وخت خیر. قدرمن باور خوستایم د پرښتو له وطن خیسته خوستلایم. قدرمن احمد الله د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ د احمد ګل کاکا زوی، تقریبا 2 کال کېږي له کور نه نادره کښوای. په اتلې معلومات چې در سره هم چیرته لیدلی وي، ته مهرباني او روی لمخ دغه موبایل شماره اړیکه. سلام شماره درته یادوم، 0 4 5 9 8 4 8 او افغان شمارہ ہم دا 0 5 4 5 5 5 یعنی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سلامونه نیکی هیلی احترامات روشن صاحب تا ته او بیا د ازادي ټول خوږو ته زه در سره وصل سلیم تنهایم او د ننګرهار ولایت نیمه دلته یو ماشوم چې د رؤوف په نوم دی او د پلار نوم یې خوشحال دی درې میاشتې او شپږ څلوېښت ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه نه درکه شوی دی که چاته یم په هاړه باندې معلومات د انساني او همدردۍ له مخې دي له ما سره په دې شمارو اړیکې ونیسي نمبر کې اریبا شماره وایم اریبا شماره په دې ډول ده چې صفر شپږ اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې سوه اووه اتیا اتصالات شماره وایم صفر اووه سوه درې اتیا اتیش اتیش دوه نوي راځم نمبر کې اریبا شماره بیا وایم چې صفر اووه شپږ څلور اووه څلور پنځه درې اته و زه د روسي کې اتصالات شماره بیا مو ما چې صفر و اته درې دوا اته دوا اته نخ دوا و سلام
سلامونه روشن صاحب تا ته او بیا څوک چې تعقیبوي ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه د ټلیفون لیکې ته راغلی یم حکمت الله خوشحال یم له لغمان شریف نه یم زمونږ یو کلیوال ده چې نوم یې هجرت ده او د پلار نوم یې موسا خان ده تقریبا اته نهه میاشتې کېږي چې د ترکیې په لاره کې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې ګرځنده شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي صفر اته اویا شل څلېرېشت اووه سوه نهه اویا یعنې صفر اووه اته دوه صفر دوا څلور و و نه افغان بیسیم شمیره هم وایم صفر پوره و سوا شپږ شپېته اته پنځوس دوه دېرش بس روشن صاحب تا نه ډېره زیاته مننه کوم باقي ښه خپرونه ښه پیغامونه
قدرمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرې دو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. موږ تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بیا هم پوره روغتیا او ښه شپې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221 1215